حالا در نیم ساعت پیش رو همراه اسمت ساروان باشید.
درم مننه نایمی سب قدر من آردون که اتا بجیدی پا دیخ پروانه که هم راپورون لرو پا راپورون که آوری چه ولسی جرگه لامنیتی زواکونو خواری چه در وستوال مخالفانو پرزید عملیات ش اداره او کنترول کری. در دی اونو رو موضوعاتو تفصیل بلیش روز تا واوری اوس لمرای توجه کری در دی سات خبرونو تا چه اجمل تورمانی آوروی.
ناتو د قاطع ماموریت د دوه سرتیری تیره ورځ په کندهار ولایت کې وشل شوی دی. د کندهار ولایت په عینومینه کې د یو لوی کتابتون او موزیم د جوړولو کار پیل شو او ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیری د سوریې د حلب ښار په روانه جګړه کې وشل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. ناتو وی د قاتم لاټړ د ماموریت دو سرتیری تیر ورځ په کندهار ولایت کې وشل شوې دي. ناتو وی دوه کسانو چې د افغان سرتیرو یونیفورم یې اغوستی و په ای ان ډی ایس ایف یو پوځي اډه پر دغو سرتیرو ډزې وکړې. د ناتو ځواکونو په ځوابي ډزو کې دواړه برید کوونکي وشل شوې دي. د ناتو په اعلامیه کې د وشل شویو سرتیرو هویت نه دی په ډاګه شوی، خو اسوسییټډ پریس اژانت رومانیا دفاع وزارت په حواله وایي چې وشل شوي سرتیری د دې هیواد دي او په برید کې یو بل رومانیایي سرتیری ټپي دی. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې په وو ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وطوال مخالفان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي وایي نعت الله خو ګڼي تیره ورځ په جلال آباد کې د امنیتي ارګانونو تر یوې غونډې وروسته ازادۍ راډیو ته وویل
د شمشاد 202 زون چې وو ولایتونه په تشکیل کړي د دې زون په کچه دروار کال پترت تقریبا نږدې 350 په شاوخوا کې وسلوال مخالفینو ته په وو ولایتونو کې مرګوم نه وکړي.
د شمشاد زون قومندانۍ په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې فعالیت درلود. هغه لیکو ګڼې د شمیر لویدیځو رسنیو دا راپورونه رد کړل چې ګواکې القاعده او داعش په ختیځ او په ځانګړي ډول په ننګرهار کې جدي خطر پیښ کړی دی. د نوموړي په خبره دا ډلې په ننګرهار کې فعالیت لري خو تر ډېره بریده ځپل شوي او جدي ګواښ نشي جوړولی. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ننګرهار د سرحدي پولیس اوسېدونکو ولسوالۍ اوسېدونکي لا هم د وسلوالو له تاوتریخوالي شکایت کوي. او د کندهار ولایت په عینومینه کې د یو لوی کتابتون او موزیم د جوړولو کار پیل شو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویانا او سلاکار هارون حکیمی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې کتابتون او موزیم د جوړولو لپاره د عینومینه خاوندانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته لس جریبه ځمکه ورکړې ده.
دغه لس جریبه ځمکه به نور د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ملکیت کې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارت به پر دې ځای د کتابتون او همدار از موزیم ودانۍ د څلورو کلونو په اوږدو کې جوړی.
په کندهار ولایت کې د کتابتون او موزیم پر جوړولو به شاوخوا 1,000,000 افغانۍ لګښت راغی چې د افغان حکومت ته انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په دې کتابتون کې به په یو وخت کې سلګونه کسان مطالعه کولی شي او تر څنګ به په موزیم کې هغه لرغوني آثار ویني چې په کندهار ولایت کې لاسته راغلي دي. او سمڅو بهرنی خبرونه. ایران وایي د دې هیواد ګڼ شمېر سرتیری د سوریې د حلب ښار پر روانه جګړه کې وشل شوې دي. فارس خبري اژانس د سپای پاسداران انقلاب د یو چارواکي په حواله وایي چې 14 ایراني پوځي سلاکاران وشل شوي او 20 نور ژوبل شوي دي. د سوریې د حلب ښار په جګړه کې تر اوسه لږونه کسان چې ویل کېږي زیاتره یې ملکیان دي وشل شوي دي. که څه هم د روانې اونۍ په سر کې د امریکا او روسیې په منځګړتوب په حلب کې اوربند وشو، خو په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په څنډو په ځانګړي ډول جنوبي برخه کې جګړو زور اخیسته. د پولند په مرکز ورسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومتونو د سیاستونو پر وړاندې مظاهره وکړه. د 1990 کال را پدې خو هغه وخت چې پولند له پخواني شوروي اتحاد جلا کېده په دې هیواد کې تر ټولو ستره مظاهره بلل شوې ده. اعتراض کوونکو حکومت د دیموکراسۍ په کمزوره کولو او په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد غړیتوب ته د خطر په پیښولو تورن کړ. د ورسا خاروال وویل د شنبې ورځې په دې مظاهره کې شاوخوا 20,000 کسانو برخه اخیستې وه. کاناډایي چارواکي د فورت مکموري سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه په روانه اونۍ کې د پراخې اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیانونو شاهد وه. د پوځ پولیسو په حضور کې تر اوسه له دې سیمې څخه 2500 موټرو کې شاوخوا 1000 کسان نورو سیمو ته وړل شوي دي. په فورت مکموري سیمه کې د اورلګیدو په دې خوا تر اوسه 80000 کسان له دې سیمې وتلي دي. د اور لمبو په دې سیمه کې 16000 کورونه او نور تاسیسات لمنځه وړي. وروستۍ خبر دا چې زرګونو کسانو تېره ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدراعظم انګیلا مرکل د پالیسۍ په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. پولیس وایي 1000 کسانو په دې اعتراضونو کې برخه واخیسته. د جرمني خبري اژانس وایي د خلاصي سخت دریز ګوند یوازې 1000 کسانو د کډوالو په اړه د انګیلا مرکل د پالیسۍ پر ضد مظاهره وکړه او شاوخوا 6000 کسانو بیا د نژاد پالنې او له کډوالو څخه د ویرې پر ضد اعتراض کې ګډون وکړ. د دې اعتراضونو د امنیت او د ګډوډۍ د مخنیوي لپاره شاوخوا 1100 پولیس د برلین په مختلفو برخو کې ګمارل شوي ول. په تېر یو میلادي کال کې شاوخوا 1,700,000 کډوال او پناه غوښتونکي جرمني ته رسیدلي دي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
ساعت 8:05 دقیقې شوې. تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني صفه دورش پښنوي دوام کوي. په همدې صفه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې په هرات کې د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره نن څخه یو لړ تدابیر عملي کیږي. د حزب اسلامي پلاوی اندیشنه شي چې د سولې په باب پریکړه به تخریب شي. د اقتصادي چارو متخصصان وایي د پروژو د مسیر پر سر اختلافات د اقتصادي پروژو خنډ کیږي.
په صورت کې ګوندان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې نه په کاسا په پروژه کې نه د ټاپي پروژه کې نه سره جاری کیږي.
د ملکی هوایی چلند اداره وایي ک پوروړي هوایی شرکتونه مالیه ورنکړي فعالیت به ودرول شي. افغانستان له روسیې سره د اوږدمهالو همکاریو سند لاسلیک کوي. دا او ځینې نور موضوعات په دې خپرونه کې چې تر اتمی مبچو دوام کوي اوریدئ شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی له امنیتي ارګانونو غواړي چې د وسلوالو مخالفانو پر ضد روان عملیات لاش کنټرول او اداره کړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ناامنه ولایتونو کې عملیات له پلان سره په سم پر مخ روان دي او ښه نتیجې ورکړي دي. د دې موضوع تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي همدا اوس د هیواد په 11 ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد 11 عملیات په بری سره پر مخ ځي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي د دې عملیاتو پر سرنګوالي اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د دفاع وزارت په ګډون له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې په ناامنو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات په ښه توګه مدیریت کړي څو د خلکو ستونزې کمې شي.
د جنگ د مدیریت په اړه چې اندېښنې موجودې دي، موږ د دفاع او کورنیو چارو پر وزارتونو او امنیتي او دفاعي ارګانونو غږ کوو چې دا جنگ د ښه مدیریت او د خلکو ستونزې دي اوارې کړي.
د جرګې د دفاعي چارو او کورنی امنیت له کمیسیون وغوښتل چې موضوع له مسؤلینو سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ولسی جرګه کې د کونړ د خلکو ځینې استازي په سیمه کې د مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو په ځنډ او له دې عمله خلکو ته په ورپېښو ستونزو انتقاد کوي. په ولسی جرګه کې د کونړ ولایت استازي وږمه صافی وایي چې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو ځنډ سبب شو چې د دې ولایت د شپږو او د نورستان ولایت د دوو ولسوالیو لارې بندې او خلک له ستونزو سره مخ شي. افغان امنیتی مسؤلین وای یو میاشت مخکې په ناامنو ولایتونو کې د شفق په نامه عملیات پیل کړي چې اوس هم روان دي. د دفاع وزارت مسؤلین وای دې عملیاتو ښې نتیجې ورکړي او مقابل لوري ته زیانونه اړولي دي. د دې وزارت وایان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د هیواد په ولایتونو کې د لومړیتوبونو په اساس پلان او په منظمه توګه عملي کیږي.
افغانستان
جنگ استخباراتی است و جنگ با تروریسم است.
په افغانستان کې جنگ استخباراتی ده او د تروریسم پر وړاندې ده. نو له همدې امله د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنۍ چارو وزارت او ملي امنیت له عمومي ریاسته په ګډه ټول امکانات یو ځای کوي چې دښمن وځپل سي او تلفات وویني. په دې کې هیڅ شک نشته.
خاغلی وزیری وویل دا ډول عملیات په کندوز، هلمند، ننګرهار، اروزګان او بدخشان کې وشول چې لاسته راوړنې لرلې. د پوځي چارو پوه عتیق الله مرخیل وایي چې په دې اړه د خلکو د اندېښنو علت د مخالفینو پر وړاندې د جنګ ناسم مدیریت دی. دې تاکید کوي چې که په اوسنیو شرایطو کې سنجول شوي امنیتي تدابیر ونینیول شي، مخالف لوری به ترې ګټه واخلي او په ځینو ولایتونو کې به وضعیت له دې هم خراب کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لاره واوي. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اته بجې او یو لس دقیقې شوې. د هرات د امنیت قومندان وی په دې ولایت کې د جرمونو په ځانګړي ډول د تیرورونو د مخنیوي لپاره سرلننه لا جدی ځانګړي تدابیر نیول کیږي. دا په اصل کې ده چې پرون هم په هرات ښار کې نامعلومو وسلوالو یو میرمن په ډزو وبښله. د هرات د ډاکټرانو ټولنه بیا امنیتي ځواکونه بې کفایته بولي او خبرداری ورکوي چې د ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره مدني حرکتونه کوي. رضوان مراد د دې موضوع جزئیات اوروي.
په هرات کې په تیره یوه میاشت کې د ترورونو د لړۍ له پراخېدو وروسته د دې ولایت د امنیت قومندان د څلورو امنیتي تدابیرو خبره کوي. جنرال عبدالمجید روزی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ترورونو د مخنیوي لپاره نوي امنیتي تدابیر سرلنن عملي کیږي.
موټر سایکل د نفر در شار هرات گشت و گذار کردن نمیتونه. یک موټرای بیا اسناد
شي دی. وی په هرات هر کې پر یو موټر سایکل دوه کسان ګرځیدای نشي. دوهم بیا اسناد موټرونه او هغه وسه چې تور شی لري تګ راتګ نشي کولای. دریم مشکوک کسان هم په خار کې د تګ راتګ اجازه نه لري. څلورم وسلوال کس کده نیولو پر محل مقاومت کوي وشل کیږي به او که مقاومت نه کوي نو قانون ته سپارل کیږي. د هرات د امنیت قومندان تر دې سرګندونو لږ شی بوړاندې د هرات خر په څلورم نه هه کې د سکینه پنامه یو 55 کلنه میرمن د امنیت قومندانۍ د سلاکار کورته نږدې په ډزو وشل شو. د هرات د امنیت قومندانۍ وین عبدالرؤف احمدی ازادي راډیو ته ویل چې برید کوونکي تښتیدلي او امنیتي ځواکونه د هغوی په لټه کې دي. تیره جمعه یو ځوان سړی د هرات خر په زړه کې یو امنیتي پوستې ته نږدې وشل شو. د هرات پولیسو ویل چې وشل شوی کس ایرانی او له 13 کلونو راهیسې دلته ژوند کو. شاوخوا یو اونۍ وړاندې د هرات د استیناف د سرنوالۍ رئیس سمیع الدین رحیم د نامعلومو وسلوالو لخوا چې په یو موټر کې سپاره وو وشل شو. د امنیت قومندان عبدالمجید روزی وی د دې وشنو تر شا طالبان، ستونی پنجم یا مافیایی ډلې دي. د نوموړي په خبره د اوازو چې ګواکې د بدل شوی هم د امنیت قومندانۍ په چارو کې ګډوډي رامنځته کړې ده. خو د هرات د ډاکټرانو د ټولنې مشر ډاکټر نصر احمد مصدق بیا وایي چې امنیتي مقامات بې کفایته دي او ندي توانېدلي چې د ترورونو او نورو جرمونو مخه ونیسي. نوموړی وایي دوی د دې وضعیت د بدلولو هڅه کوي او ښایي د همدې لپاره بیړنۍ لویه جرګه هم راوغواړي. د هرات د ولی ویان وی په تیرې یو میاشت کې په هرات کې اولس کسان ترور شوي دي. که څه هم د هرات امنیتي چارواکي وی لسګونه کسانې د جرمونو په تور نیولي خو وروستیو ترورونو په هرات کې میشت سوداګر، ډاکټران، د ټولنې نور مخکښ وګړي او په ټوله کې هراتیان زیات اندېښمن کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ساتوي ژربه له روسي سره د اوږدمهاله همکاریو تړون لاستیک شي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وایند پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې له روسیې سره د هر ارخیزو همکاریو په دغه تړون کې د روسیې او افغانستان حکومتونه په ګډه کار کوي. په دې اړه سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وی لروسی سره د اوږدمهاله همکاری تړون کې پوځي اقتصادي استخباراتي او د مخدره موادو پر ضد همکاري شامل دي. د جمهور رئیس مرسیال ویاند د واخان مینپال د شمې پرز ازادي رډیو ته ویل چې د افغانستان او روسیې د اوږدمهاله همکاری د تړون متن وروسته شوی او ډیر ژر لاسلیک کیږي.
سره یو توافقنامه همجانبه
خغلی مینپال وی په یو هر اړخیز تړون د افغانستان او روسیې د حکومتونو لخوا په ګډه کار شوی دی او ډیر ژر لاسلیک کیږي. په دغه تړون کې پوځي اقتصادی او استخباراتی همکاری او د مخدره موادو پر ضد ګډې هڅې شامل دي.
مبارزه علیه تروریسم
نږدې دوه اونۍ مخکې په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی ل خپل هیواد وغوښتل چې د پوځي تړون د لاسلیک لپاره چمتووالی ونیسي او استخباراتي معلومات دي لیو بل سره بدل را بدل کړي. افغان حکومت په داسې حال کې له روسیې سره د اوږدمهاله همکاریو د تړون د لاسلیکولو لپاره د چمتووالي خبره کوي چې له دې مخکې د امریکا له متحده ایالاتونو، برېټانیا، فرانسې، استرالیا او ناټو سره په سیاسي، امنیتي، فرهنګي او نورو برخو کې ورته تړونونه لاسلیک کړي دي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان له روسیې سره د دغه هیواد پخوانیو همکاریو ته په کتو د تړون لاسلیک د افغانستان په ګټه بولي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو عبدالصبر اریایی له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې روسیا په سیمه کې یو پیاوړی هیواد دی او کولی شي په ښه توګه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه په سیاسي او مالي برخو کې مرسته وکړي. د ویل ده چې په کابل کې د روسیې سفیر له امریکا سره د خپل هیواد د اړیکو خړپړ کېدو ته په اشاره ویلي چې له دې وروسته به په افغانستان کې له امریکا سره په ګډه کار نه کوي. د امریکا سفارت بیا څه وخت مخکې له ازادي رډیو سره په خبرو کې ویل چې په ټول قطعیت سره روسیه هڅوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او امنیت په برخه کې خپل رول ولوبوي. خوانی رژیم دفاع وزیر او سیاستوال شاهنواز تڼۍ وای د یاد تړون د لاسلیک لپاره د امریکا او لویدیځو هیوادونو قانع کول مهم دي او کدا کارونه شي افغانستان به د داسې تړون د لاسلیک په برخه کې لستونزو سره مخ شي.
روسیه او افغانستان ترمنځ هغه وخت دغه معاهده او پریکړې په ښه توګه ترسره کېدای شي او بیا عملي کېدای شي چې د ناټو په خاص ډول په سر کې امریکا او روسانو دغه عمومي ګټې او ستراتیژیک اهداف په پام کې ونیول شي او د دوی تفاهم ترسره شي. پراته ز فکر کوم چې د معاهده امضا کول او بیا عملی کېدل ګران کار دی.
خغلی تړنی ټینګار وکړ چې افغانستان له نړۍ سره په خپل اړیکو کې توازن په پام کې وساتي نو د تړونونو لاسلیک د هیواد په ګټه دی. خو له دې وړاندې یو بل سیاسي کارپوه حاجی سید داوود لازه د روسي سره په خبرو کې ویلي چې امریکا په افغانستان کې فزیکی حضور لري او روسیې ته اجازه نه ورکوي چې په مستقیم ډول د افغانستان په قضیو کې ځان دخیل کړي. صفی الله ستانګزه، ازادي رادیو، کابل.
په کابل کې د حزب اسلامي پلاوی وایي اندېښنه لري چې د سولې په برخه کې د حکومت او د دغه حزب هڅې به ځینې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ له ناکامۍ سره مخامخ کړي. د حزب اسلامي د مرکچي پلاوی غړي امین کریم پرون ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم د سولې خبرې وروستۍ نتیجې ته رسیدلې خو دوی لا هم په لاسلیک ډاډه او مطمئن نه دي. د سولې عالي شورا بیا وایي چې د پریکړه لیک د لاسلیک په وړاندې څه خنډونه نشته او ډیر ژر دا پریکړه لیک لاسلیک کیدونکی دی. یوسف خان ځدران په دې اړه نور حال درکوي.
د حزب اسلامي مرکچی پلاوی وایي ډاډمن نه دي چې د سولې لپاره د حزب اسلامي هیلې د مقابل لوری د بریالیتوب تر هده ورسوي. د دې پلاوی غړي محمد امین کریم د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې کړۍ د دې خبرو د وروستي پریکړه لیک د لاسلیک کېدو مخنیوی کوي. ښاغلی کریم وایي چې د سولې له عالي شورا سره په ټولو مواردو نتیجې ته رسیدلي او که دولت د ځینو کړیو تر فشار لاندې رانشي دا تفاهمنامه لاسلیک کېدونکې ده.
موږ د سولې لالي شورا سره وروستۍ پریکړې ته رسیدلي یو خو هغه معلومات چې په غیر مستقیم ډول موږ ته رارسیږي داسې څرګندوي چې د امریکا له لوري ځینې جنګ غوښتونکي ډلې د سولې د راتګ او د تفاهم نامې د لاسلیک سره سخت مخالفت لري او موږ اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغان حکومت له دې عمله کمزوری شي او ونه شي کولای چې په کورنیو او بهرنیو جنګ غوښتونکو ډلو بریالی شي.
ښاغلی کریم په مشخصه توګه د دغو کړیو نمونه یاد نه کړل خو مخکې تر دې د سولې عالي شورا چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی داسې مخالفتونو ته موقع نه ورکوي. د حزب اسلامي د دغه غړي د معلوماتو له مخې په ټولو مواردو دواړه لوري نتیجې ته رسیدلي دي. له دې وړاندې اټکل کېده چې د شمشتو کیمپ په رالیږدېدو د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم په وتو او د حزب اسلامي زنداني غړو د دوسیو څېړل ممکن د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د پرمختګ مخه ډپ کړي. د سولې عالي شورا که څه هم ځینې تخنیکي بحثونه پاتې ګڼي خوای چې په ټوله کې د تفاهم نامې د لاسلیک پر وړاندې څه ممانعت نشته. د یاد شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون ازادي راډیو ته وویل وروستیو پرمختګونو ته په کتو ویلی شي چې دا تفاهمنامه ډېر ژر د ګلبدین حکمتیار، افغان ولسمشر او د سولې عالي شورا د رئیس لخوا لاسلیک کیږي. هغه څه چې موږ اټکل کوو قوي احتمال دا دی چې د همدې اونۍ په جریان کې که یو یا دوه غونډې وشي نو ټول مسایل به حل شي او د پریکړه لیک لاسلیک کیدل چمتو کیږي. داسې اختلافات نه دي پاتې چې د دې پروسې د پاتې کیدو سبب شي.
د
روانو چارو څېړونکی میر سردار زدران وایي د ملي یووالي حکومت که د ملي ګټو ضد ځینو کړیو مخه ونه نیسي او د تل په څیر یوازې وخت تیر کړي، کله به هم د روغې جوړې داسې زرینه موقع بیا ترلاسه نه کړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواکي اداره وایي که چیرې یو شمېر هوایي شرکتونه خپل پورونه ورنکړي فعالیتونه به یې ودرول شي. د دې ادارې مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل د پورونو د نه ورکولو په صورت کې به د پوراوړو شرکتونو له مسؤلانو سره قانوني چلند وکوي. په دې اړه ابراهیم صافی راپور لري.
د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره وایي د مالی وزارت سره د توافق له مخې د دولت دغه پوروړي شرکتونه کولی شي په دریو کلونو کې خپل پورونه ادا کړي. د دې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال محمد قاسم وفایي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پوروړو شرکتونو لپاره دا یو ښه فرصت دی او که چیرې دغه هوایي شرکتونه خپل پور ورنکړي نو قانوني چلند به ورسره وشي. د ښاغلي وفایي په خبره افق شرق، کامیار او صافی ایرویز هغه شرکتونه دي چې د سو کلونو راپدې خوا د مالیې د نه ورکولو له امله 15 ان تر 14 میلیونو ډالرو پورې له حکومت نه پوره وړي دي. دی وایي هغه پورونه چې د صافی او کامیار پر لوی شرکتونو دي دا په دې معنا نه ده چې دغه شرکتونه له مالیاتو ورکولو نه ډډه کوي. له بلې خوا د افق شرق منوم شرکت باید د خپلو زړو الوتکو په اړه له سرقه ور وکړي. په هغه صورت کې چې دغه شرکتونه د مالیاتو د ورکړې په برخه کې بریالي نه شي د افغانستان د هوایي چلند ملکی اداره مکلفه ده چې د دغو شرکتونو کارونه وڅنډوي او د هغوی په وړاندې قانوني چلند وکړي. موږ هڅه وکړه چې له دولته د پوروړو هوایي شرکتونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو خو هیڅ یوې هم خبرو ته حاضر نه شو. خو له دې وړاندې د صافی ایرویز د هوایي شرکت رئیس غلام حضرت صافی وال سټریټ ژورنال ته ویلي که حکومت له دوی سره همکاري ونه کړي دغه شرکتونه به له ماتې سره مخ شي. له بله پلوه د افق شرق په نوم د هوایي شرکت رئیس فهیم هاشمي له همدې ورځپاڼې سره په خبرو کې د دغه شرکت د الوتکو د زړښت خبره بې ځایه ګڼي. له دې ټولو سره سره د افغانستان د هوایي چلند خپلواکه اداره وایي چې د دغه شرکتونو د سو الوتکو فعالیتونه یې درولي او د افق شرق په نوم د دغه هوایي شرکت رئیس ورسره هوکړه کړې چې نوې الوتکې به هېواد ته وارد کړي. خو د ولسي جرګې د مؤسساتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا د هوایي شرکتونو لخوا د 14 میلیونو ډالرو مالیات نه ورکول ډېر لوی پورونه ګڼي.
د چارو یو شمېر کارپوهان وایي سترو ملي پروژو ته سیاسي بڼه ورکول به افغانستان د سیمې له سترو اقتصادي فرصتونو بې برخې کړي. یوه له دغو اقتصادي پروژو څخه چې په وروستیو کې افغانستان د افغانستان په کچه بحثونه پارولي د افغانستان له لارې جنوبي آسیا ته د ترکمنستان د 1500 ولټه برېښنا د لیږد پروژه ده. پر دغه مزي د شنبې په ورځ یعنی پرون د افغانستان په ولسي جرګه کې هم تاوده بحثونه وشول. قسیم سولمل پرې راپور لري.
د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی وایي د ملي وحدت حکومت باید هڅه وکړي چې د افغانستان له لارې د تیریدونکو اقتصادي پروژو لپاره په ملي او سیمه ییزه کچه ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی جیلانی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که په افغانستان کې دننه د دغه ډول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه جوړیږي نو نړیوال به په دغه هیواد کې له پانګونې لاس واخلي.
په دغه پروژه کې موږ دومره مشکلات ولرو ونه شو کولی چې خپل ظرفیت وښیو چې موږ کولی شو چې بین دول پروژې په افغانستان کې تطبیق کړو، نړیوال کومکونه جلب کړو. په هغه صورت کې ګاونډیان موږ سره نه د ریل په پټلۍ کې، نه په د کاسا په پروژه کې، نه د ټاپي پروژه کې موږ سره مهرګزاري کوي.
د اوبو انرژي وزارت وایي د فشنر په نوم کمپنۍ لومړی د مرکزي ولایتونو لاره د ترکمنستان د 1500 ولټه مزید تیرېدو لپاره ټاکلې وه چې وروسته بیا په 2013 کال کې د دغې پروژې د تمویلونکو په غوښتنه د سالنګ لاره غوره وګڼل سوه. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني تیرونی خبر اعلان ته ویل چې د ملي وحدت حکومت کابینه هم د سالنګ لارې د دغه مزي پر تیرېدو هوکړه کړې او په وینا یې د اوس لپاره د دغه لارې د بدلولو امکان نسته. خو د جمهور ریاست او اجرایي ریاست دویم مرستیالانو سرور دانش او محمد محقق پر دې پرېکړې اعتراض څرګند کړی او د دغې پروژې پر لارې یې د بیا کتنې سپارښتنه کړې ده. اخوا د شنبې پر ورځ د ولسي جرګې د استازو غلام حسین ناصري او عبدالرحیم ایوبي لخوا د دغه جرګې په عمومي غونډه کې د برښنا د دغې پروژې په تړاو زده او نقیز بحثونه وسول. خو د دغه جرګې رئیس عبدالرؤف رحیمی بیا دا اختلافات دخل کو په زیان وبلل.
موضوع پروژه توتاب در اجلاس قبلی موشم مطرح کرد.
دیوی د توتاب پروژه پاړه موږ مخکینی غونډه کې هم بحثونه وکړل او ځنګړي کمیسیون ته مو دنده وسپارله چې د دې ستونزې پاړه له حکومت سره بحث وکړي او راپورې موږ ته راوړي. په دې اړه هر ورځ بحث زموږ سره مرسته نسی کولای. د دخل کو افغانستان او بلاخره د دغه شورا د غړو په ګټه نه بولای. د افغانستان د برښنا شرکت ویاند وحید الله توحیدی بیا لازدی رډو سره خبرو کې ویل چې دوی په پام کې لري مرکزی ولایتونو ته هم دغه برښنا یو برخه ورسوي.
موږ د لپاره چې متوازن انکشاف وشي د افغانستان حکومت په دې وپتل چې په عین زمان د پروژه به یو مسیر به کابل په مخه راشي او بل مسیر به د بامیان په مخه چې 300 میګاوات برښنا به مرکزی ولایت ته ورکول کیږي او پات نور به کابل ته انتقالیږي. دا د تخنیکی بحث دی، دا چې سیاسي اړول کیږي او دا چې قومي اړول کیږي، په دې کې د افغانستان برښنا شرکت هیڅ نظر هم نه لري.
شغلې توحیدی زیاتوي چې دا پروژه د توتاب نه بلکې و بل پروژه ده چې لارې د ترکمنستان 1500 ولټ برښنا د افغانستان لارې پاکستان ته لیږدول کیږي. د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وایي که په افغانستان کې دغه ډول بین الدول پروژو په وړاندې سیاسي خنډونه دوام وکړي، نو دا کولای شي د افغانستان ستراتیژیک او ترانزیتي موقعیت ته زیان واړوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ازادي کور په نوم یو بنسټ وایي چې له اساسي قانونه په دوه نوي ځایونو کې سرغړونه شوې ده. دغه بنسټ د افغانستان د اساسي قانون د نقص په اړه د یو څېړنیز راپور په خپرولو سره وایي چې درېګونی قوې په تیره بیا حکومت تر ټولو ډیر اساسي قانون نقص کړی دی. د افغانستان د اساسي قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسیون وایي چې د یاد راپور تر مطالعې وروسته به خپل دریځ اعلان کړي. په دې اړه صفي الله افغانستانی ځای راپور لري.
د افغانستان د ازادۍ د کور بنسټ وایي د اساسي قانون په 122 ماده کې یوازې یوشتمه ماده چې د پلازمینې په توګه کابل معرفي کوي نه ده نقص شوې او له پاتې نورو نه په دوه نوي برخو کې سرغړونه شوې ده. دغه بنسټ چارواکو یاد خبره د اساسي قانون د نقص شوې برخو په اړه د یوې څېړنې د پایلو د خبرولو پر مهال کړې ده. دغه بنسټ څېړونکي الیقا مزیدی د شنبې پر ورځ د اساسي قانون د نقص په اړه د څېړنیز راپور د پایلو د لوستلو پر مهال ویل چې په 14 کلونو کې اساسي قانون په خپل د حکومت یا اجرایي قوې لخوا ډیر ځله نقص شوی ده.
در مدت 13 سال که از عمر این قانون میگذرد،
په تیرو 14 کلونو کې چې دغه قانون له عمر تیریږي بشمیره نقص شوی ده. خو سند آزادۍ کور یوازې دوه نوې برخې موندلې چې له 122 مادو څخه یوازې یوشتمه ماده چې ویلې دي د افغانستان پلازمینه کابل ده، پرته د یاد قانون نورې ټولې مادې نقص شوې دي.
نقصهای فراوان صورت گرفت.
د افغانستان د آزادۍ د کور بنسټ په یاد څېړنه کې چې په 13 کلونو کې د اساسي قانون نقص نوم یې ورکړی، په اساسي قانون کې نقص شوې برخې د نقص دلایل، خلاوي او ځینو خاصو امتیازونو ته چې بیساری دي اشاره کړې ده. د یاد څېړنې ټولونکي او ترسره کوونکي علي اقا مزیدی دا هم ویل چې ارګمیشتي د کابینې غړي، والیان او قمندانان د اساسي قانون د ناقضینو د لیست په سر کې دي. په دې څېړنه کې د حامد کرزي واکمنۍ ډیره ملامته شوې چې قانون پکې تر ډیره نقص شوی دی او همدارس ویل شوی چې خغلی کرزي په دې اړه له وضاحته ډډه کړې ده. په دغه څېړنه کې ولسواکي، ښځو ته امتیازونه، د قومونو یادول، مذهبي ازادي، ډیموکراتیک بنسټونه او ځینې نور هغه برخې دي چې په اساسي قانون کې ډیر امتیاز ورته ورکړل شوی او ساری نه لیدل کیږي. خو د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون بیا د ازادي د کور د بنسټ له وروستۍ څېړنې سره موافق نه دی. دغه کمیسیون مرستیال لطف الرحمن سعید د شنبې پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په ځینو برخو کې قانون نقض شوی، خو نه په هغې اندازې چې په یاد څېړنه کې ترې یادونه شوې ده.
ما میپذیریم که قانون اساسی در 13 سال گذشته نقض شده.
موږ منو چې اساسي قانون په 13 کلونو کې نقض شوی، خو په دې اندازه چې یوازې یوشتمه ماده نقض شوې نه ده او له نورو ټولو مادو څخه سرغړونه شوې ده، له دې اټکل ویلو سره موږ موافق نه یو. د قانون له توشیه نه د ولسمشر ځان تیرېستل، د انتخاباتو د نیټې نه مراعتول، کوچیانو ته امتیاز ورکول، د موازي ادارو پرانیستل، د سرپرست وزیرانو د کار دوام، له محاکمې پرته سیاسي بندیانو خوشې کول او اطلاعاتو ته نه لاسرسی په یاد څېړنه کې د قانون د نقض نقص عمده بیلګه یاد شوې دي. اخوا یو قانون پو فاروق بشار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په افغانستان کې د اساسي قانون څخه د سرغړونې بهیر د پخوانی ولسمشر حامد کرزي له دورې راپیل شوی او تر اوسه دوام لري. ښاغلی بشار ټینګار وکړ چې د افغانستان اساسي قانون د محتوا له پلوه هیڅ ستونزه نه لري، خو نه تطبیق یې په دې برخه کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. صفی الله ستانکزای، ازادي راډیو، کابل.
نن یک شنبه را او هر یک شنبه ل اتنیمو تر نهنیمو بجو پر میکروفون استاسو وی. نن په دې خبرونه کې ل تاسو زموږ هیله داده چې د امنیتي ځواکونو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. تر څه حد پورې د امنیتي ځواکونو له اقداماتو راضي یاست؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ، ل اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې چې څو شېبې وروسته د خبرونه پیلېږي موږ ته ټلیفون وکړئ. خو سر له اوس هم کولی شئ چې د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې اس ایم ایس یا پیغام راوستوئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اته بجې او 10 دقیقې شوې. د لنډو خبرونو وخت دی. اجمل تورمان د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
ناتو ای د قطې ملاتړ د ماموریت 233 ورځ په کندهار ولایت کې وشل شوې دي. د افغانستان په ختیځ کې د 202 شمشاد زون قومندانۍ او د ننګرهار چارواکي وایي په تیر څو میاشتو کې په ولایتونو کې د دولت شاوخوا 350 وسلوال مخالفین وشل شوې او ټپیان شوې دي. زرګونو کسانو 13 ورځ د جرمني پایتخت برلین کې د کډوالو په اړه د صدر اعظم انګلا میرکل د پالیسۍ په ملاتړ او د هغې پر ضد اعتراض وکړ. کاناډایي چارواکي وایي د فورت مکموري سیمې اوسیدونکي نورو سیمو ته انتقالوي. دا سیمه په روانه اونۍ کې د پراخې اورلګیدنې په نتیجه کې د پراخ مالی زیانونو شاهده وه. د پولند په مرکز وارسا کې پرون لسګونو زرو کسانو د هیواد د خلاصي حکومت د سیاستونو پر وړاندې مظاهره وکړه. او ایران وایي د دې هیواد کنشمیر سرتیری د سوریې د حلب خار په روانه جګړه کې وشل شوی دی.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان بود. از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما که از حالا تا ساعت 9:30 با میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان ادامه خواهد یافت. نیروهای امنیتی افغان با پذیرش قربانی و همچنان چالش هایی که در برابرشان قرار دارد برای برقراری امنیت و مسئولیت مردم تلاش میکنند. این نیروها قربانی های را متحمل می شوند اما باز هم تلاش می کنند تا امنیت برای شهروندان برقرار باشد. رضایت شما از نیروهای امنیتی در منطقه تان در کدام حد است؟ در مورد پلیس، اردو، نیروهای محلی و امنیت ملی و همچنان سطح همکاری مردم را با نیروهای امنیتی افغان چگونه فکر میکنین؟ تا چه حد همکارشان هستین؟ میتونین در این مورد نظرات خود را با ما شریک بسازین؟ از حالا تا ساعت 9:30 با شما خواهیم بود. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر به اینترنت دسترسی دارین آدرس اسکایپ ما است radio.azadi. اگر میتونین، البته با تلفن های افغان بی سیم دسترسی دارین، میتونین با شماره 818 پیام های کوتاه بر ما با دری و پشتو بفرستین. لطفا نام و محلتان را ذکر بکنین پیش از اینکه پیام را میفرستین. یک بار بخوانین و بعد از او بر ما ارسال بکنین. با شما خواهیم بود.
بله، لکه څنګه چه جاوید نعیمی در تویل نن پا دی موضوع خبری که و چه تاسی تر څه حد له امنیتي ځواکونو راضي یاست؟ له امنیتي ځواکونو سره مو همکاري څرنګه ده او څومره پرې باور لري؟ هیله لرو چې د افغان بیسیم د 8 شمېرې له لارې به اس ایم ایس یا پیغام راواستوي او د ټلیفون له لارې 0999-203-540 او یا هم 0-800-202-515 شمیرو لاری با لمر سره تماس و نیسی دادی تلیفون شمیری دی او پا انترنت او سکایب که زمش پتا دا radio.azadi البته پا انگلیسی تو رو بیلی که او پاسانه مش پیدا کولی شی لدی طریقه هم لمر سره تماس نیولی شی. نو ستاسو تلیفونونو تا انتظاریو کولی شي همدا شی به مشته تلیفون وکي او د موضوع پرتبات او یوازي او یوازي د موضوع پرتبات نظر څرګند کړي.
بله، یک شنونده داریم در خط تلفن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین صاحب،
تلفن قطع شو. خیر، دوم کسته به نوبت ورکو. مهربانی کوی، آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
تماس از شنونده هم قطع شد. فکر میکنم امروز مشکل همه است. یک شنونده قبلا پیام فرستاده بودن که تلفن ها امروز به صورت درست کار نمیکنه. ببینیم کی شنونده ما تماسشان رخ میشه یا نه. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
ببینیم کی دلیلی او خلوص خدمت سلامونه محترم سلطان صاحب او محترم علمی صاحب وړاندې کوم د خوشحال او نو پیغام چې حالت څه وخت
تاسو دې
ورسته کې کورځي
سلامت
اوسه
خوش خو صاحب لشبې چې دولس بجې تیر شي بس هغه ته سهار ویل کې
د اردو ملي اردو هم خدمت کې د کورونی چارو وزارت ځینې سالنګاری لري چې دا سالنګاری باید دولت ته متوجه شي او همدارنګه د ملي امنیت لوی ریاست ډېر په زړه پورې خدمت کوي او دوی په حد تر حده کوشش کړی دی چې هغه شکماران او غله او لاره شکوونکي او هغه ماتیا چې دا وطن غواړي خراب کړي تر یوې اندازې څه چې ډېر زیات نیولي دي او د قانون منګولو ته سپارلي دي. یوازینی نقص چې موږ لرو هغه د ملي اردو هغه سرتیري دي چې هغه په سرحدونو کې وو چې هغوی په خپل اکمالات یعنې د هغوی خواړه د هغوی البسه سوی نه ورته رسېږي. ځینې لوټماران دي چې د هغوی څه چې ورته حواله کېږي هغه خپل ځان ته خوري. نو زما د ملي دفاع د محترم وزارت د چارواکو څخه دا هیله ده چې دا خلک په نښه شي تر څو دغه د دوی البسه او د دوی هغه د خوراک او یاشه او عباته دا پوره ور ورسوي تر څو دوی ښه خدمت وکولی شي. او همدارنګه د کورنۍ چارو وزارت دلته مونږ په کابل کې هم په ځینو اوضو کې ډېر مشکلات لرو چې په دې اوضو کې سم خلک کار نه کوي ځکه په دې اوضو کې کله کله امنیت هم خراب شي او کله کله جنګونه هم شروع شي. نو لکه بهترینه ډېر کیسه درته وایم لکه د اباسین قتل. اباسین د پولیسو سره هم ارتباط نیولی و پولیس ورته ویلي چې زه خپل کار دي کوه لیکن که دا رقم کار وي نو دا خو ډېر مشکل کار دی. نو زما هیله دا ده د کورنیو چارو د محترم وزارت څخه ستاسو د رادیو د لارې چې دوی به په دې باره کې ډېره هڅه وکړي یعنې د ولایاتو د مرکزونو د په امرینو او په مامورینو او همدارنګه په افرادو کې باید دوی ډېر زیات او وطن پرست خلک باید دوی مقرر کړي. سروان صاحب ډېرې خبرې درته وکړم د نورو اورېدونکو
وخت ډېره مننه چې د نورو اوریدونکو فکر هم در سره دی. سلامت اوسئ. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې لرو. مهرباني کوئ.
مهرباني کولین صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم ساروان صاحب. سلام آقای جاوید نعیمی.
سلامت، خوش آمدین به برنامه. مهرباني.
سلامت باشید. فکر کوم ساروان صاحب چې د مونږ په امنیتي ارګانونو کې په دا ټیټه کچه کوم مشکل نشته. د اصل ډیر غټ مشکل چې د مدیریت کې ده. زه فکر کوم چې بیا مدیریت بیرته ګرځي حکومت ته. زه به یو مثال ورکړم. وایي د یو پادشا په وخت کې یو منطقي زعیم یا زمامدار د امورو یا د نظامي برخې کوم چارواکی نه درلوده. په دې وخت کې وایي نایب لوکمان و او د امیر په همدې اتاق کې و چې امیر ته یې ویلي چې امیر صاحب په فلانه ځای کې پادشا یا زعیم یا وزیر هر څه چې و په هغه زمان کې دا نشته ده. امیر ورته ویلی چې دغه جاروکش یا دغه خانه سامان ولیږه. ډېر ماته لمانه به پوښتنې نه کې په دې مورد کې دا چې بیرون وتله خانه سامان ویلي چې زه وروره په دغه باندې نه پوهېږم د دغه اهلیت او درایت نه لرم چې زه لاړ شم په دغه ځای کې دغه پادشاهي یا وزارت یا هر څه چې و زه دا مخکې بوزم. ورته نایب لوکمه وویلې چې وروره زه لاړ شه د امیر صاحب امر ده که دا نه منې نو تا ته ډېر غټ مشکل ده. ده وایي کاروان ورته وتاړه او دا روان شو. ده بیچاره خو د دې اهلیت نه درلوده چې دا کار په مخ کې بوزي. کله چې غلته ورسېده په نامه یې د ترخوشکي یا د وچې ولمدې او دفتر جوړ کړ. هر مشکل چې به وه هر معامله به چې وه څوک به چې ده ته راغله کاتب ته به یې ویلې چې ویلیکه چې راجې شو تر خشکی دفتر ته غلطه به چې لاړ و چا ولنده به واچول د هر چا
طرف به دا قسم ډیره وښدنه سو او بشي اصلي خبره دا ده چې موږ موضوع هم دا نه ده چې وس د دوی ستونزې سری موضوع دا ده چې تر څه حد پورې تاسو د امنیتي ځواکونو له کارونو راضي یاست
ولا مونږ خوشل په سلتي راضي او په ټیټه کچه لکه په مدیریت کې ډیر غټ مشکل
یعنی له مشرانو راضي نه است بلکې له افرادو ته تاسو راضي است له پولیسو کې وی کغه مردوی د ټولو له کارونو تاسو راضي است منتله مشرانو له رهبری تاسو راضي نه است
نه 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 رهبری به خیر
سلامت اوسه سلامت اوسه کوم مدن خوشاله اوسه بل
اول بله در تلفن هستن بفرمایید سب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
السلام علیکم تو خیم در زبر ولایت
مهربانی که تو خیم سب سلامت و سیم مهربانی
موز با دختر ولایت دیاد و لسوالی حال داسی در توواییم سی البته تاسی هم خبری اخلی کسر مستو کول افغانستان که نامنی در یو لاغون آمنی ولایت خاصتان در زبر ولایت تو یا رشادی و لسوالی در مختخل رشادی که و لسوالی که رسی و در تخو امنیت مشکل در هر او را تکان دیر دی دی جنگون دی بندگارت دی وغل دی کشتول دی شکول دی دا مختخل رسوالی که بلکل و او طرف دلی دی
عرب
و سعودی سلسلی تسیمو یا لپولیسو یا لمیلور بی یا لمحلی پولیسو یا لچارواکو دی خراجی یا خطایی موسی خوشحاله یو موجواز ملی اردو بخبی خوشحاله یو ملی اردو نسبتا و دانور کل خلق سرخار یا که آقا با سواد خلق دی دستوری خبری تا غاز نسیسی و فرای پناس ورسی و مظلوم دا آقا زختر ازای رسی و یوازی یوازی سمو مشکل رو آقا مرد درنو سلا و مشکل رو کزمار زر سرواتی اروی کلی ولایت اروی دلته سیخل طالبان پر حکومتی قوا و بنددج وقی بیا دا چاروای کره ولاری دا په لوی لوی پوپو او په اوانو باندې پر موسیقل سپور طالب ولی دا په قانون کې هم نسته نظامي خلکو ته ښه معلومېږي چې اوان خزه پولیسته کېږي یا جبهي جنګ ته کېږي یا یو خونه پولیسته کېږي موسیقل په اوان سره یې نه ولي نه په توپ ولي نو زموږ یې په بیرو بیرو وارو په کال کې لس پنځلس تر شلو شهیدان را کوي زخمیان کورون را نړوي درنې څلاوې ولېسي بې خویې بې ځایه ټکان کوي یو ټاک سوی دوی پنځه زره ټکان کوي دا یې داسې لوی خرڅوي خلک دغسې وایي موږ پخپله نه دي لیدلي او له پولیسو سره هم کله یې ښه مصر راشي بیا دوی هم ښه ګزاره کوي یعنې د قومندانې امنیت سي و سم اهل سره یې بیا دوی هم سره وي یقي له هغه څخه ډېریږي او کله چې یو دی څوک راشي چې هغه بیا د دوی سره ملګری وي یا غم بدر وي یقین نو هر څوک هغه خپل سره برابره ګزاره کوي خو یوازې یوازې زموږ په ازاد یو هغه له درنو ډزو د سکانو څخه په ازاد یو
سلامت اوسئ
هم زموږ په ولسوالۍ کې پیدا کېږي بیا دوی جزانه وکړي
بیره مننه توفی صاحب سلامت و سلام گردی بودن
میره پنیسه بیاک شنونده دیگره میگیریم بعد از او چند پیام هم داریم از شنونده ها بفرمین سیب رادیو آزادیست
بله سلام علیکم از من سریعی هستم از ولایت لوگر بطم افتیم
بفرمین
در شما خوی نینی سلام به شما فروان سر
خوش آمدید به برنامه میره پنیم
موضوع برنامه شما خور از رایت مردم از پولیس و افتاد مسئله دولار هست
بله 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 سید
در این شکل نیست که مردم رضایت دارن چرا که در شرایط بحرانی افغانستان این اردوی نیستی در خط اول جنگ می روید و در قدم بعدی نیمی سایی بازیم پولیس محلی یک خدیت مردم شکایت دارد بخاطر که کسایی که از اخلاق خوب برخوردار نمی باشد به اصطلاح ایت شاید دیگه موجود نمی باشد برای پولیس محلی می روید و روکی می روید دیگه مردم آزار اذیت می بینند از مقامات دولتی همی خواهید دارن که پولیس محلی کمی توجه کند بالای استقبال جان
متبقی از رضایت مردم در ولایت لوگر از نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی چگونه است؟
از اردوی ملی و پلیس ملی به طور کلی و دارم تمام مردمان در بعضی ولسوالی ها ولسوالی بری که برک و به این ترتیب همین ولسوالی هایی که هست از
امی عربکی های پلیس محلی زیاد شکایت دارن، بسیار زیاد شکایت دارن، حتی مشکلات خانوادگی هم از این دست عربکی ایجاد میشه، بسیار زیاد مشکلات دارن. من تازه اردوی ملی و پلیس ملی 100% رضایت دارن.
تشکر، سلامت باشین سید.
بله، او چه پیغامونه بول بولو شروع تاسی کهیم.
عبدالواسی از کودامن نوشته کرده که از نیروهای امنیتی و گفتن اردوی ملی و پلیس بیرون شهر 100% گفتن راضی هستیم، اما گفتن از پلیس داخل شهر 10%. نمیدونم که هدفشان از پلیس بیرون شهر و داخل شهر کدام است، محلی و پلیس ملی یا ای که هدف دیگری دارن. محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته کرده که از نیروهای امنیتی خوشحال هستیم و با این نیروها همکار هم هستیم. عبدالعلی از فرا گفته که در ولسوالی پرچمن البته گفتن که ما رضایت داریم و از وزارت دفاع هم خواهشمند هستیم که در ولسوالی پرچمن تعداد زیاد از سربازان اردوی ملی را بفرستند. و گردیزی از شهر گردیز در پیام خود نوشته کرده که وضعیت افغانستان نهایت دشوار است و در صورت گفتن نیروهای ائتلاف بین المللی در همه عرصه ها با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان همکاری همه جانبه نکنند، گفتن عواقب از او بد و جبران ناپذیر خواهد بود.
نورالله نوری لمارجی څخه چې د هلمند ولسوالۍ د لیکلي دی وایي زما غوښتنه د امنیتي ځواکونو څخه ده چې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي، خو لیکن له دغه ورور ته باید ووایي چې زموږ موضوع دا نه ده چې چیرته عملیات ترسره کړي او که نه، دا ده چې تاسې څومره ترې راضي یاست. محمد قاسم ځواک په پښتو هم پیغام لیکلی دی، وایي موږ د امنیتي ځواکونو څخه ډېر خوشحاله یو، سل په سله کې خوشحاله یو او موږ ورسره همکاري کوو او په هلمند کې هم ډېر فعال دي. جاوید له کندهار لیکلی وایي که امنیت ښه دی خو پولیس د خلکو سره ښه چلند نه کوي، یعنی دی له پولیسو راضي نه دی. خیرالله افغان له خوست لیکلی دی وایي موږ له امنیتي ځواکونو څخه ډېر خوشحاله یو، انشاءالله چې بریا به د دوی وي. ستومان له خاص وروزګان ولسوالۍ څخه لیکلی دی وایي افغان سرتیرو په هر حالت کې د ولس خدمت کړی او کوي او د افغانستان مسلمان ملت یې مننه کوي. له زابل څخه یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي له ملي پولیسو څخه موږ ډېر زیات راضي یو. عبدالعلی له نامعلوم ځای څخه لیکلی دی چې له ملي اردو او ملي پولیسو څخه راضي یو خو له محلي پولیسو څخه یو څه شکایت لرو. عارف لیکلی دی چې پولیس ډېر بد چلند کوي خصوصا د زابل په ولایت کې. شفی جان زدران د خوست له نادر شاه کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی وایي امنیتي ځواکونه د ورځې تر ورځ په ورځ ښه کېدو په حال کې دي. میرویس روفی له لشکرګاه ښاره لیکلی وایي په هلمند کې به جنګ ډېر وي خو په مرکز لشکرګاه کې پولیس ښه چلند کوي، ښاریان ترې راضي دي. زه هم چې اوس په بیا هم د ټلیفون اوریدونکو ته ورشو، د ټلیفون له لارې وګورو چې دوی څه وایي.
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
مهربانی.
جوړت خیر؟
سلامت اوسئ، کورم ودان.
وروګانو خوښ نه خبرې کوم. د افغانستان د حکومت عموما ټول باندې اوس مشران دي او که کشران دي.
بله صاحب.
راضی نه یاست ول اشرف غنی څخه نیولې تر عصر پوري پوري کدي
تاسو د دې امنیتي ځواکونو خبره وکړئ.
تاسو کله یو څیر په ټول کې درغلي دي تاسو څنګه محکمې ته ضرورت
نه تاسو لموضوع مو زه لا خیر لموضوع وته لطفا یوازې د موضوع په ارتباط خبرې کوي. د چې تل چارواکو راضی یاست یا نه یاست راضی هغه بل موضوع ده. دا وایي چې امنیتی ځواکونو څومره راضی اسې او بیا په امنیتی ځواکونو کې له کومې قوې ډېر راضی اس بل اوریدونکي ته ورسو. مهرباني
بفرمایئ صاحب، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما.
جناب سروان صاحب تاسو سلام، سلیمسی ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامات اوسئ.
ډېر په دې پوری اوسه شته موضوع می خاب کړی دی خو متاسفانه چې زه د هلمند ولایت د نادالی ولسوالۍ حمیدالله نوري خبره کوم. ملي اردو چې د ټول افغانستان د حکومت ډېر ښه چلند کوي د ملکیانو سره او مالی پلیس خو نو بس خلک زوروي او پلیس هم بیا هم ښه دي در په مالی پلیسو.
بله ډیره زیاته مننه کور ودان تاسو شه درجه بندی کړل چې کوم اول دی کوم دوم دی کوم دریم دی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
به فرمان صاحب رادیو ازادي است
مهرباني صاحب
مهرباني
مونږ د کډګاولایم مریض مونږ نن موږ
غارده عبدالغفار صاحب مهرباني
هم بوتو کې هغه وسیږي چې پولیس ته دې ګوري نو پولیس به څه راځي وسیږي حاله کې څه ده
درست په مجموع کې له کومې قوې راضي یاست
د اردونه
له اردونه ډېر زیاته مننه چې نظر مو څرګند کړو بل اورېدونکی لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
مهرباني کوئ
شنونده عزیز بفرمایئ تماس شما با استدیو ما وصل شده
د ازادي راډیو د ټول سلام نه وایم او روزانه ته په خوښه پرونی درلوده ده
بله صاحب
بله
دا مخکې چې هغه اوس هم کار راشنه راځي خبرونه په سي کې اوس دا مخکې په خوښه پرونی یا شفندار خبرونه اوس مرکزي دا ولید
شاته سلام موضوع خارج خبرې کوي بل اوریدونکو ته ورسو نو بعد تاسو له مهرباني
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است بفرمایئ
بله
مهرباني
السلام علیکم ترامات تاسو سروان سره مینه صاحب اوریدونکو ته مونږ اندکو
سلامات اوسئ
مونږ د خپل کابل د کابل د خراب غل سوالینه
مهرباني
خپل مونږ د ملي پولیس او اردن ډیر راضی یاستو ګور اول له اوله دا غږ تر مونږ راځي کېدو چې ډیر خپل مثال امنیت راوځي ډیر جنگ ولټي او خودلا د دې ورکیا په سبب باندې د دې جنگو کې خارجانو وتل او افغانستان خلکو ته ټول د سره دغه د خارجانو د خارجانو وتل او سبب په هر سبب چې اندر باید د خوشحالي د مسلمانانو کېږي کثیر مسلمان دا اوس هم د ترستان جام سفر او خپل له ګلو د مجبور د ګلبدین او مثال زور تراغه اره مشاله ته غواړی چې کور دا دا ورکړه چې اندغه موږ جنگ د خارجانو زمینان سایدی پالمور ته جوړی نو دا طالبان چې دا طالب نو ما خو دې د خپل دې مغه کاله پر دې وګور ته خړی نو ملي پولیس او اردو سره ډیر ښه چلان کوي د خلکو سره او ما تل دې یو دوه کړه بیا دوه سن ځان یا ته تلاشي کېدل چې یو بخښ نه درنه غواړي نو د راځي ډیر کړه د خلکو سره خلک نه دې خې دې راځي یو د نه مصاف خلکو غلام دي مهرباني کوئ صاحب اور شي جوړ
سلامات اوسه مهرباني
اور
لاله کې تا سينه اوري بل اوريدون کې ته بنوبات ورکو ازادي رادیو ده مهرباني
امي شنوندر گرفته سروان صاحب بعدن بریم به پیام های
سر
شنونده های ما بفرمایئ صاحب رادیو ازادي است
السلام علیکم
و علیکم السلام
مهرباني
سلامت اوسه یو څه داسې آرام ځای ودرېږئ چې اواز مو واضح وي او شور نه وي در سره
اوس هم بام ته ورختلی یم او پر بام باندې ناست یم بس دلته څه دا شبکې سره خراب دي نو بخښل غواړم
خو نه ستاسې د راډیو اواز راځي فکر کوم کار دې خراب کړی دی له راډیو لرې شئ
اوس انشاءالله
ښه سو مهرباني
ډیر زیات مننه عبدالمالک مده هلمند ولایت لشکربیا شهر د بولان د سیند سره پاره کې
مهرباني کوئ صاحب
بلې زما نور څه رضانه لرم خدا ارزو لرم چې موږ د افغانستان حکومت د عسکرو څخه نه راځي هغه په دې خاطر چې په کوم وخت کې د مساکله ولسوالۍ د عسکرو څخه پاکه سوله نو دوی چې راتله هغه ځای کې شوې هغه د رشن او د سیم خدې ودرولې ونړولې او وېسېدلې او هغه اړیکې چې د مساکله او هلمند مرکز سره نښلېدلې د عوام هغه څکه پکړلې او دلته په بولان بسیم کې دا اوس هم جنگ دی خو
جنگ په موضوع خبرې مکوئ د جنگ په موضوع له موضوع وځئ خیر الکسی تلفنیم قطع کو.
فکر میکنم یک شنونده در اسکایپ هستن. قرار وعده بعد از امی شنونده پیام های شما رو به خانش میگیریم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم نعیم صاحب. سلام
سلام
ما که نظر باندې د چلند پولیس او د غشاره او یتر د خار د خارو د منز پولیس یو اندازه انسانیت او اغلری ولې چې بیرونی زی به لږه مشکلات سره مخامخ کیږي. ما په نظر باندې دا یو اندستون زده ولې باید دی د ایما مغاک بزوام ډيري پولیسان اوري دا پولیسانو ته امدا خلق ماش ورکي یا 2000 یا 1000 ارتش مو سدوی اخلي د امدا خلقو مالیه ده د امدا خلقو پیسې دي باید دی د خلقو لپاره صحیح خدمت وکي دا ایما نظر
سه او د ملي اردو په ارتباط مو څونه ویل
داغوی صاحب داغوی حساب خود جنگ حساب داغه دی اغجای که چه دویزی اغا سر علایده برخورد که بازی جایی که چیزی عملیاتو نکه دشپی اغا خرام لری بادم لری اغا بانیز تفسیر نکم پدید اغا علایده ارخ لری
یعنی معلومات هم پین باره اینه لری کورم بادن سلامت و سیشتر نظرم ترگن کن
مهربانی صاحب بریم مال به پیام های شنونده های ما. محمد معصوم نورزی از دلارام نوشته کرده که مردم از پلیس محلی ناراضی هستند. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که حمایت از نیروهای افغان در حقیقت حمایت از تمامیت ارضی کشور است. ما برای نیروهای دفاعی خود افتخار میکنیم و اثران حکومت میخواهیم که نیروهای سرحدی را با اسلحه سنگین مجهز بسازند. سیماس کابل در پیام خود نوشته کرده که از نیروهای امنیتی خوشحال است، اما گفتن در میان اردوی ملی تجارت جریان داره. یک روز یک ولسوالی در سقوط است، روز دیگر گفتن که دوباره این منطقه را پس میگیرن. عبدالعلی فیضی از فرا ولسوالی پرچمن نوشته کرده که از اردوی ملی راضی هستند و باید تعداد از این نیروها در ولسوالی پرچمن زیاد شود. جاوید از قندهار نوشته کرده ما از اردوی ملی 100% راضی هستیم، اما گفتن که با پلیس محلی رویه خوب با مردم ندارم. عبدالرازق صاحبزاده از ولسوالی الینگار ولایت لغمان نوشته کرده که آفرین به ارگانها و نیروهای امنیتی که در کوها و دشتها گرسنه و تشنه گفتن به فعالیت و کارها و وظیفه خود ادامه میدهند.
خالد احمد لکندهارا وای د امنیتی ځواکونو خاص د ملی پولیسو او اربکیانو څخه اوس پزیتر اغلی خو د ملی پولیسو څخه راځي. فتانه عثماني د زابل له شهر صفا ولسوالۍ څخه لیکلی وای دلته پولیس ډیر بد چلند کوي خصوصا له کوچیانو سره. د دې ملی اردو په اړه سند لیکلی. میرویس له خانشین ولسوالۍ څخه لیکلی دی وای موږ د امنیتي ځواکونو څخه راضي یو، دلته له خلکو سره بد وضعیت نه کوي. ډېر واضح پیغام یې نه دی لیکلی، ډېر پرې دی، توکلي مې ولوست. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکلی وای موږ ټول حکومت نه ناراضه یو، فقط له ملي اردو نه راضي یو. یو بل اوریدونکي عتیق الله له هلمند لیکلی وای د امنیتي ځواکونو هڅې د ستایلو وړ دي، خو د هغوی د رهبرانو ناغېړۍ د تحمل وړ نه دي. همت یار له زابل ولایت لیکلی دی خپل د افغان ځواکونو ملاتړ کوم او باید افغان ځواکونو پر لاسته راوړنو سترګې پټې نشي. یو بل اوریدونکي عبداللهحت افغان له هلمند لیکلی وای موږ د افغان ځواکونو څخه ډیر زیات خوشحاله یو او د دوی قربانۍ د ستایلو وړ دي، خو لوړپوړي چارواکي ډیر بې پروا دي.
تشکر از این شنونده ها. تا وقت نشر خبرها میتونیم یک شنونده دیگر بگیریم که نظر از اونا را بفهمیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
مهربانی.
بله محترم سروان صاحب، منتظر سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
دې راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شما موضوع مو ټاکلې ورځ مو په خیر.
کور ودان مهرباني قاری صاحب پښتون.
محترم سروان صاحب، بله دا خو هر چاته روښانه ده چې خلک د اردو سیمې څخه د سربازانو څخه راځي دي. او بله خبره دا ده یګانه خلک چې په بازار دي او نارضایتي لري دا وبدل لوی سره د لوړ سره خړی دي، هغه به یې څه پرېږدو. خدای دې زموږ چارواکي په لار باندې څنګه تر څو چې ملت جن راځي شي. په دې درو ارګانو کې یا په دې څلورو ارګانو کې خلک یګانه خلک چې راځي دي د نړۍ اردوی ملي ته راځي دي، او پولیس ملي هم فار صورت او خلک چې پازاب دي دوه ډلو څخه ډېر پازاب دي سروان صاحب یو دا پولیس محلي واقعا د خلکو څخه باج اخلي او باج به یې زه په ډېرو ځایونو کې اخلي چې موږ ته معلومات څه خپله په شفال کې او بل چې خلک ناراضه دي اصلا له دولت څخه په دې ناراضه دي چې دا غیر مسؤول افراد ته دوی وخت ورکړي د غیر مسؤول افرادو په مهار کې څه نشي کولی نور خیر ده تجاوزونه کېږي اختطاب کېږي او شرکتونه کېږي او شکو کېږي په دې باره کښې که غله نیول کېږي بیا بېرته غله کېږي هغه خو د دوی کار دی خو مطلب ډېر خلک چې ناراضه دي د پولیسي محلي څه ناراضه دي خلک چې باج دي نه اخلي د خلکو څه واقعیان او بل د غیر مسؤول افراد څه خلک ناراضه دي خدای دې وکړي چې زموږ دولتي چارواکي دا غیر مسؤول افراد دا زورمند اشخاص هر یو ځان ته غیر مسؤول افراد لري خدای دې وکړي چې دغه مهار کې
ډېر زیاته مننه قاری صاحب پښتون نور اوریدونکو ته وایي چې له خبرونو وروسته ټلیفون راوکړي او نظر څرګند کړي خو د افغان بسیم له لارې اوس هم کولی شي پیغام راوستوي 803 شمېره په یاد لري
بله و تا وقت نشر خبرها میتونیم چند پیام را که شنونده های ما فرستادن به خانش بگیریم. حلیمه احمدی از کابل در پیام خود نوشته کرده که اردوی افغانستان از لحاظ شجاعت و دلیری گفتن قوت کامل دارند، تنها چیزی که ندارن وسایل جنگی پیشرفته است. گفتن ما از اردوی ملی افغانستان خیلی راضی هستیم. عبدالاحد افغان در پیام خود نوشته کرده که ما از نیروهای امنیتی بسیار خوشحال هستیم. عنیف از هلمند نوشته کرده که از پلیس نارضایتی داریم ولی گفتن زنده بود اردوی ملی افغانستان.
او احمد لکندهار چه خیلی کلید وید افغانستان په حکمت که چه هر دول چکیجی اغا بیل دی خو ولس لامنیتی زوا